السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دی. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده. ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 15% شمیرل شوو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل اصلي سیال کمال خلیجداروغلو مخکې دی. دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې رجب طیب اردوغان په تیرو څو دورو ولسمشریزو ټاکنو کې د کمال خلیجداروغلو په څیر له یو جدي سیال سره نه و مخ. خلیجداروغلو کیڼ اړخی سیاستوال او د لویدیځ پلوی دی. هغه د ډیموکراسي او ځوانانو ډیر شعارونه ورکړي او هم یې ژمنه کړې چې په بریالي کېدو سره به د ولسمشرۍ هغه واکونه لیرې کړي چې د 2016 کال تر کودتا وروسته ولسمشر ځانته ټاکلي. د راپورونو له مخې لومړني نتایج به د شپې ناوخته اعلانېږي. په دې ټاکنو کې څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې ورکړي دي. رایې ګیري د سهار له 8 د مازدیګر تر 5 پورې روانه وه. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د خبر ورکړی چې کابل ته د بشري مرستو په هدف باندې د 30 میلیونو ډالرو یوه بله بسته نن رسیدلې ده. دغه بانک نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې د پیسو دغه بسته په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې ده. د افغانستان بانک تیره اونۍ هم خبر ورکړی و چې د 30 میلیونو ډالرو یوه بسته د کابل کې یو خصوصي بانک ته سپارل شوې ده. د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو لخوا د بشري مرستو په نوم افغانستان ته د اونۍ 30 میلیونو ډالرو بستې رسیږي او هلته په یو خصوصي بانک کې زیرمه کیږي. څو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لګښت پرې ورکړل شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان په یو پوځي مرکز کې د حمله په نتیجه کې ديار لستنه وجل شوې. د پاکستان پوځ نن ویلي دا کسان د پاکستان د ملیشا ځواک پر یو سرحدي اډه د وسلوالو په هغه حمله کې وجل شوې چې د جمعې په شپه پیل و او د شنبې تر سهاره دوام کړی و. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د بلوچستان ایالت په مسلم باغ کې پر یو سرحدي اډې برید وکړ او 3 کورنۍ په یو کور کې یرغمل کړي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او په ننګرهار کې د پولیو یا ګزارن یوه بله پیښه ثبت شوې ده. په تیرو 4 ورځو کې دوهمه پیښه ده چې په ننګرهار کې ثبتېږي. د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په ترکیه کې د ولسمشرۍ ټاکنو د انتخاب رایګیری خلاصه شوې ده او دا همګړی د رایو شمیرل روان دي. په دې اړه تاسو ته راپور لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان اړوندو مسئلو باندې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته تللی و او هلته د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دی. په دې اړه به یو مرکه هم تاسو ته خبره کړو.
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی. قطر په تیر 2 کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد لار نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي.
د پولیو یا د ګزارن د واکسین په ارتباط باندې په افغانستان کې د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه سره غږېدلی و.
د پولیو ناروغي ځکه خطرناکه ده چې دا یوه ساري ناروغي ده او خپرېدونکې ناروغي ده په چټکۍ سره، او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې دا ناروغي اوس هم شتون لري.
سبا ته په افغانستان کې د 6 میلیونو ماشومانو د پولیو واکسین پیل شي او که وخت د ننګرهار د کامې د شریخو ریپورټ هم درته خبرو.
نیرار خو باید فیوچ خپل کور حساب کا د نور ولایتونه لکه هلمند پکتیا غزنی کندوز هر ولایت نه مونږ خلک راځي کنه بار هم سره افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل نیرار ته راځي بیا کامی شریخ ته راځي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه مو چې ژمنه کړې و رازو اول مطلب ته چې د ترکیه د انتخاباتو په اړه د ترکیه د ولسمشري ټاکنو د رايو شمیرنه روانه ده. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 15% شمیرل شو رايو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو مخکې دی. د ترکیې ګڼې رسنۍ د رایو د شمیرنو په ارتباط باندې وروستي ارقام خپاره کړي دي. دمګړی د ترکیې د خبر ترک د رسنۍ د شمیرنو له مخې چې په ژوندۍ توګه یې خپروي د رایو د شمیرل شو رایو فیصدی 100% ته رسیدلې، یعنی 100% رای شمیرل شوی دی. په څه باندې 100% شمیرل شو رایو کې د ترکیې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 53% رای خپلې کړې دي. کمال قلیچدار اوغلو بیا څه باندې 40% رای ګټلې دي. په دریم مقام کې سنان اوجان دی چې څه باندې 15% رایې خپلې کړې او محرم اینجا بیا 0.5% رایې ګټلې دي. په لومړیو 15% کې رجب طیب اردوغان تر خپل سیال کمال قلیچدار اوغلو ډیر مخکې و، خو کمال قلیچدار اوغلو کرا کرا له اردوغان سره خپله فاصله راکمه کړې ده. د ترکیې د انتخاباتو کمیسون شاوخوا 2 ساعته مخکې رسنیو ته اجازه ورکړه چې د ترکیې د انتخاباتو د رایګیري د پروسې په ارتباط باندې په ژوندۍ توګه راپورونه او خبرونه خپاره کړي. تر هغه مخکې چاته اجازه نه وه چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه باندې تخمینی رپورټونه خپاره کړي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د رپورټ په اساس باندې په ټول هیواد کې څه باندې 2 لک صندوقونو کې د خلکو لخوا رایې اچول شوې دي. د ټولو هغو کسانو شمیر چې رایې کارولې دي څه باندې 3.5 میلیونه ته رسیږي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د راپور په اساس باندې د شرایطو نه د برابرو کسانو له ډلې 80% خلکو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی دی. دا ټاکنې ځکه مهمې دي چې رجب طیب اردوغان په تیرو 2 دورو ولسمشریزو ټاکنو کې د کمال قلیچدار اوغلو په څیر له وجودي سیال سره نه و مخ. قلیچدار اوغلو د ډیموکراسي او ځوانانو ډیر شعارونه ورکړي او ژمنه کړې چې که بریالی شي د ولسمشرۍ هغه واکونه لري کوي چې د 2016 کال تر کودتا وروسته ولسمشر ځان ته ټاکلي. د راپورونو له مخې لومړني نتایج به د شپې ناوخته اعلانېږي. په دې ټاکنو کې څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې ورکړي او د رایګیري مرکزونه د سهار له 2 د مازدیګر تر 5 پورې پرانیستي وو. تر لاندې د می وروسته به د قطر د بهرنیو چارو د وزیر رپورت هم تاسو ته خپور کړو. اوس به یو وقفه واخلو. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام اوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د افغانستان په ارتباط باندې خبري کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن له خپل قطري سیال سره په خبرو کې د قطر لپاره پرله پسې مرسته او همکاري چې له افغانستان سره یې کړې دي هرکلی کړی دی.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د جمعې پر از کندهار ته تللی و او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دي. د راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا له هغه غوښتي و چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کندهار ته د قطر د بهرنۍ چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سفر او له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د طالبانو له غوښتنې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر د قطر له بهرنۍ چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې ټلیفوني مکالمه کې انټونی بلینکن له افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دواړو لوریو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړې دي خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. قطر د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او اړیکو په برخه کې د آسان چاري رول لوبوي. تر څنګ دوها له 1392 کال راهیسې تر اوسه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او همدا ډول قطر یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره داسې مهال د افغانستان په اړه غږیږي چې د مې په 12مه د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته نا اعلان شوی سفر هم وکړ. له دې سفر وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې سفر پر مهال په هغو لارو چارو خبرې شوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغیزې کمیدلی شي. خو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا غوښتنه دا وه چې دا هیواد د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا او تعامل غوښتونکي دي چې پرې نیوکه کېږي د دې اړیکو د ټینګښت په برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی او برعکس یې په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نه دي لیدې کړي. هغه بندیزونه او محدودیتونه چې له امله یې د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی او هر څه ژر د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه محمد اسحاق اتمر وایي کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې د نړیوالو په همدې غوښتنو هم خبرې شوې چې باید طالباني عملي کړي.
د نړیوالو غوښتنو دوی طالبان سره مطرح کړي چې طالبان هم باید په خپل دریس کې نرمښت راولي او نړیوالو غوښتنو ته دوی
غاړه کېږدي. هاخوا د جمهوري نظام پر مهال د عدلي پخوانی وزیر فضل احمد مانوي هم په خپله ټویټر پاڼه لیکي د دې سفر پر مهال طالبانو ته د قطر لوړ پوړي سیاسي او استخباراتي چارواکو د نړۍ او امریکا پیغام رسولی دی. هغه ادعا کړي چې مهلت پای ته رسېدلی او طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرېګون په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د طالبانو د اوسني حکومت او نړۍ ترمنځ د تضاد مهم مسایل بشري حقوق په ځانګړي ډول د افغان جون او ښځو حقوق له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او تر خوا دې وه همشموله حکومت جوړول دي چې طالبان کورني مسایل بولي خو نړۍ یې د پوره کېدو غوښتونکي ده.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ازادی رادیو ته غوږی است. تمه ده چې سبا په درویشتو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن واکسین ولګول شي. د پولیو د کمپاین مسولین وایي چې په دغه دور کې به شاوخوا 6 میلیونو ماشومانو ته واکسین ولګول شي. دا وروسته تر هغه چې په ننګرهار کې په کوټ ولسوالۍ کې د پولیو دویمه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟ دغه پوښتنه عصمت څاروان د یونیسف د پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه څخه کړې ده.
دا
د پولیو ناروغي زکه خطرناک ده چې دایو ساري ناروغي ده او خپریدون کې ناروغي ده په چټکی سره او افغانستان یو له هغه هیوادونو ده چې دا ناروغي وسم شتون لري. د دې ناروغي د مخنیوي یوازینی لار د پولیو واکسین ده او کچيري مونږ په افغانستان کې پولیو ناروغي لمنځه یوسو باید ټول ماشومان ته دا واکسین ورسو. نو همدا علت ته چې پولیو واکسین کمپاینونه ډیر زیات مهم دي او له ټولو والدینو لمندو پلورونو زموږ د هیله ده چې دوی کوم کمپاینونه پلان سوي دي د کمپاینونو په ترڅ کې خپل ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي تر څو دوی په دې ناروغي باندې اخته نشي.
کمال شاه صاحب، تر دې مخکې هم د ننګرهار په پټیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو یوه پیښه ثبت شوې وه. د وروستۍ پیښه چیرې ثبت شوې ده او دلیل یې څه دی چې پرله پسې په دې کال کې په ننګرهار کې د پولیو پیښې ثبتې شي؟
دا پیښه د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې. مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی وو چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول او دا ویره موجوده و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي. نو د دې دوو پیښو په سپتېدو سره دا معلومیږي چې د وایرس او د پولیو ناروغي ګواښ په دې سیمه کې ډېر جدي دی او څنګه په افغانستان کې له یوې سیمې بلې سیمې ته د خلکو تګ راتګ ډېر زیات دی نو دا احتمال هم شته، دا خطر هم شته چې دا وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور شي.
د دې لپاره چې داسې پیښې بیا تکرار نشي، د میندو پلرونو لپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟
د دې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې په پلان سویو کمپاینونو کې ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین شي. د میندو پلرونو مسؤلیت په دې کې ډیر زیات دی تر څو دوی دې ته پام وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي تر څو یې معافیت لوړ ووسی. په دې هفته کې سبا دوشنبه پورې کوم کمپاین پیل کیږي، دا یو ډیر ښه چانس دی د سیمې او په عمومي ډول د هغو سیمو خلکو ته چې دا کمپاین کې تطبیقیږي تر څو خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا دوه پیښې په افغانستان کې په 2023 کې لومړنۍ دوه پیښې دي د پولیو کې رامنځته شوې دي او د پولیو ناروغي هیڅ نو درملنه نه لري. یوازینۍ لارې مخنیوی دی چې هغه د پولیو واکسین په تطبیق سره کېدای شي.
د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په ارتباط مو د یونیسف د عامه اړیکو د مسؤل سید کمال شاه خبرې واورېدې.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګاټیالۍ دی وایي په اوسني وضعیت کې د کور لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ازادي راډیو ته وویل جګړو او ناامنیو کونډې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بارې پر اوږو دی.
رقیه وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل. نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود. رقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه. نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و خو بیا غړېدلی سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړه یې ورته کور ته راوړ. رقیه زیاتوي نه پوهیږي چې میړه یې چا ووژه. نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه یې پر غاړه شول. رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټونکی وم. ډېر سخت دی واقعیا سخت، ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم. هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 راکوي. د 200 باندې د کور کرایه ورکم، د اوبو برېښنا بل ورکم، خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم. زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم.
د روقیه په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله گاونډیان له روقیه او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي. دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي. نازبوبو بل خزه ده چې وایي شاوخه 2 کله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په 14 کې خاون او زوی ووژل شول. نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له مایوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاوند آشپازو نموړی ازادي راډیو ته وویل چې کله په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه ځان وغورځو. چې لا
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوبه را روان دی او د کامی د شریخو فصل بیا هم تود. د افغانستان شریخ له هغو مشهورو خوراکونو دی چې د کال پار فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرم سیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهار هم له داسې ولایتونو دی چې شریخ پکې کال 12 میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامی شریخ دومره مشهور دی چې ان له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د شریخ خوړلو لپاره ورځي. خو نن سبا بیا د کامی ترڅنګ د دغه ولایت د نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه یو راپور چمتو کړی.
د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د پاکیزه شریخ جوړولو مسؤول حاجی عبد دی. نوموړی وایي د کامی شریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او ان بهر میشتي هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شریخ د خوړلو لپاره یادې ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به د فیور چا خپل کور حساب کاو داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مونږ خلک راځي. جنا بار نن سره افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شریخ ته راځي.
خدای یوازې پاکیزه شریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامی ترڅنګ نن سبا د ننګرهار ولایت یو شمېر نور ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کګي بازار کې د سیکارام شریخ جوړولو مسؤول محمد ګلاب توحیدیار آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې جنگونه شو تقریبا جنگونو هر څه زمنګ نه واخیستل نو د خوګیانو ولسوالۍ اغه نوم هم د خلکو نه یاد ووته. اوس موږ په خانې نوم بیرته را تازه کړو. په خوګیانو ولسوالۍ کې اوس د امغه سپینغر د طبي واورونه جوړه شوی جاله او پالو ده. نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوی ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوګیانو د شریخ د مشهوریدا یو لامل د خوند ترڅنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه نه غني، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شریخ جوړونکو هم د کافی تجربه خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډیر کال په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شریخ هم د افغانستان له مشهورو شریخونو څخه دی. شریخ له واوري، شیدو، بوري، پیروي جوړ سوړ خوراک دی. خو نن سبا یو شمیر شریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوي شریخ هم جوړوي چې دا ډول هم ډیر خوښونکي لري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کلی یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
ورزو غزنی ته د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان را روان دي. دوی وایي په دغو سیلانیانو کې د نړۍ د ډیری هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی یو رپورټ ته.
تر تیر ورځ یو ځل بیا غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اتو تنه سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتو تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل او تکوایی دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
پیرجان موږ په 1402 مریز کال کې تقریبا ټول یو څلوېښت کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سږ کال یې شمېر زیات دی.
پروسه کال په 1401 مریز کال کې یو شپېته کسه بهرنیان مو درلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله مند یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بې مثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او ابیدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د خبری پروګرام اوري اوس به د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسیږي.
ستاسو ل پیغامونو
زاده دی پیغام بلاری د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هلی وایم. زه نعمت خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه. ستونزه همدا ده چې د سکاک صفه اوبونه لرو او ډیر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو او ځینې اوبه دي او ګویا دی مساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیری بنسټونو یا پښتمون ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم سیف الله ده، د اوروزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ ولی کې د لیرې زیاته لیرې ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح په وخت کې زیات لرو، خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې. نو په دا کلیوالي کې چې کوم کسان دي رسېدګي نشي ورته کوي، نو دا کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمعه ګل خپلواکم د هرات میاړي کني ودا ده. موږ د هرات د بادغیس ترمنځ سڑک دی د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمکاره پاته شوې ده دا بیرته د سره نه شروع کی، او دا شرکت چې مثلا کار کوي دا مکلف کرایه ولي دا کار وکړي. دیرش ال 15 کیلومتره اوم پاته دی، نور پوخ شوی دی، دا باقی مانده اوم پاته دی چې دا پوخ شي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دا خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11